په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 80% زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په تېره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تېره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل سوی، د دېرش ټیمونه برخه لري. ټاکل سوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20 وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:04 کېدونکې دي. نن چهار شنبه ده، د زمري اسد 13 د اګست میاشتې 9. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د شدید ناسناستې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان د هرمز له تنګي له تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو درو پورونو برخې ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې 2 کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل سوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي، طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویه ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملاً د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. په سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویه ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان در قسمت مبارزه با پولشویی و در قسمت
د پیسو منزلو په مرکزی بانک د مسلکی کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپل چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل استداد داسې محل دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
عمردل چې د سیګار ادارې په راپور کې راغلي چې د بشین مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره له اندېښنو سره سره امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له افغانانو سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیګار د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه چې ګوندې طالبان د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي د چارو له کتونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د 100 میلیاردونو ډالرو مرستو افغانان په کافي اندازه برخمن شوي؟
طالبانو ته کافی پیسې ورکړل شوې، د طالبانو لپاره په کافی شکل سره لابیګریانې په نړیواله کچه باندې وسولې او طالبان په یو ډول سره چې پیشبینی کېدله له اقتصادي سقوط څخه وژغورل شول. ګټه د افغانستان خلکو ته د اقتصادي سقوط نه د ژغورل کېدو دا و چې ولس په تدریجي حالت کې متاسفانه په د غټ تباہی پر لور روان د خو اجالتن یو سم مسونیت رامنځته سو بانکونو سقوط ولکه او د خلکو شتمنۍ سنا صاحب سولې. اما په دې منځ کې په شدید ډول سره د مرستو او د پیسو پر استعمال په ترهګریزو فعالیتونو کې د نه لګیدو په افغانستان کې د شخصي سیاسي مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدو له امله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشته او حتی امریکا هم په دې باور ده چې د دې پیسو مصرف په هغه ډول سره چې د امریکا مالی ورکونکو ته او یا هم پارلمان ته یا سنا ته د دې ویل کېږي په هغه ډول سره هیڅ ضمانت د دې نشته چې طالبان به د دې پیسو په سپمولو کې څومره ملي ګټې په پام کې نیسي، څومره به د ولس په ګټې په پام کې نیسي او څومره به شفافیت لري.
په داسې یو حالت کې چې یو موسسه او یو مرسته رسونکي سازمان د خپل د کارکونکو د ټاکلو اختیار ونه لري، نو په داسې یو حالت کې څنګه کولای شي د مرسته رسونې په چارو کې د حاکم نظام د مداخلې مخه ونیسي؟
طالبان په ټوله کې لاول ورځ نه چې دوی ظهور کړی ده د ښځو له زده کړو سره، د ښځو له کار سره او د ښځو له آزادۍ سره دوی ستونزه لري. اما بس دا نه ده بیخي که چیرې 100% کارمندان د موسسات او هم د موسسات په خواښته اینسي مطلق آزادي د فعالیت ورکړل سي، طالبان داسې څوک نه دي چې د چا په چارو کې د مداخله ونه کړي. یو فرد د ټولنې چې طالبانو ټول اصول تجمن نه وي، طالبانو ته جزیه ورنه کی، طالبانو ته سهم ورنه کی، پیغه ډول سره چې طالبانو غواړي پیغه ډول سره فعالیتونه کی، هغه په افغانستان کې فعالیت نشي کوي. نو د طالب په وجود کې د داسې یو کې د عادلانه مرستو ویش، د منصفانه مرستو ویش او د شفافیت تضمین هسې یو خوب او خیال کېدلی سي.
د طالبانو حکومت او ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تورم د کنټرول او دغه راز د افغانۍ د ثبات ساتلو یو علت د بانکونو فعالیت دوام خي، خو سیګار په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانکي غیر مسلکي کسان ټاکلي او وخت نا وخت په دې بانکي سیستم او پولي مسایلو کې مداخله کوي. که دا حالت دوام وکړي نو د افغانۍ ثبات او په افغانستان کې د بانکداري سیستم څونه له خطر سره مخ دي ساس په نظر؟
د طالبانو راتل اکثر یو غټ ملي فاجعه چې رامنځته شوه، هغه په افغانستان له افغانستان د متخصصینو او د پڅپور نسل د فرار موضوع و. د ټولو سکتورونو تر څنګ بانکي سیستم هم په همدغه ډول سره ډېر سخت زیانمن شو. هغه کسان چې حداقل زور سره په بانک رابطه لرم، هغوی په ملي بانک او د افغانستان په پولیس سیستم کې د فاجعې شاهدي ورکوي. غیر مسلکي بې سواد ملایان راغلي د افغانستان په مالی سیستم باندې حاکمان دي. دوی په هیڅ ډول سره د افغانستان د سرمایې او د افغانستان د پانګې دفاع نشي کولای. هغه څه چې نن د افغانستان د اقتصاد په نامه باندې چلیږي همدغه د بهرنیو پیسو موضوع ده، د موسسات موضوع ده چې په یو ډول نه یو ډول سره دا سیستم کې پیسې انجکټ کوي او تزریقوي پیسې سیستم ته او په افغانستان کې یو ډول معاملات روان دي.
د چارو کتونکو کبیر حق مل وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې افغانستان کې د نس ناستي شدیدې پیښې زیاتې سوي دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې شدید نس ناستي له نیمایي ډېر هغه ماشومان اغېزمن کړي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو په اړه یو بیا خپل اندېښنه شریکه کړې ده. دغه ادارې د افغانستان څنګه د سه شمې پارس د یو ټویټ لاله ویلي چې د ماشومانو لپاره شدید اسهال کولی شي، دوی ته چټک ډیهایډریشن خوارځواکي پیدا او ان ژوند یې ورته وګواښي. دغه ادارې همداراز ویلي په افغانستان کې د شدید اسهال ناروغۍ د روان میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې زیاته شوې ده. یونیسف په وینا اوسمهال په افغانستان کې د شدید اسهال پیښې شتون لري او لنیمایي ډېرې د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یونیسف داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو له بد روغتیايي حالت نه شکایت کوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې زینت ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
هوا ډېره ګرمه ده، نور زه خپل د دوه ماشومان دي، یو کلن دی یو شپږ کلن. هر ورځ مریضې سالات نور ډاکټر ته وړم، ډاکټر دا وره کې هغه خلاص نه بیا هم مریضي ولکه دومره وسه تاواني کې زه هغوی ته ورسیږم.
لبل خو بیا د داخله ناروغي ډاکټر مشتبه صوفي د دغه ناروغي د پیدا کېدو په عامل غږیدلای دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
په کورنۍ کې دا نمرات کیږي د ناول اوبو د خراب اوبو یا غیر صحیح اوبو استعمال دی. وایرسونه دي چې د اسهال ډیر غټ عامل په افغانستان کې وایرسونه دي، وایرسي اسهالات دي، باکتریایي دي. او ټولو مهمه خبره دا ده چې پرازیتونه هم د اسهالاتو
یونیسف وای په افغانستان کې دغه وضعیت کابو کولو لپاره تر دا مهال څه باندې 115,000 کسانو ته 14,000 روغتیایي کیټونه په 298 مرکزونو کې جوړ کړي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتون تر څنګ لازمو روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم ویلي چې دوی به د هغه څه پر ضد پاتېږي چې له مخې محکمې له ډونالد ترامپ غوښتي چې د خپل جرم د اعلان په اړه معلومات له عامو خلکو سره شریک نه کړي. دا قضیه اوس لا پیچلې کیږي. دا هم د امریکا غږ آشنا راډیو راپور.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې یو ځل بیا ولسمشری سو ټاکونو ته درېدل د شنبې پورز د جنوبي کالورنا ایالت په کولمبیا ښار کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر خپل ځان لګیدل او ورسته تور بې بنسټه او پلان شوی و باله. ټرمپ تیرونی د 2020 کال د ولسمشری د ټاکونو د پایلو د بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو. د ټرمپ وکیل جان لورو ای بی سی ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې سخت ده پر ټرمپ لګیدلی تورونه ثابت شي.
Whether or not he was acting corruptly
دا چې هغه په فساد کې کړ وو کنه هغه د ګناه او جرم په نیت عمل کاوه کنه دوی به هیڅ کله په ثابتولو بریالي نشي.
ورسته له هغه چې ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکنه وکړه چې د غچ اخیستلو بوی تر راوته نو فدرال قاضي حکم وکړ چې د ټرمپ او د هغه د کاري ډلې لخوا له عامو خلکو سره د معلوماتو پر شریکولو محدودیتونه ولګول شي. د ټرمپ حقوقي ډله تر نن دوشنبه پورې وخت لري چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. جان لورو د سی ان ان شبکې ته وویل چې ولس حق لري د ټرمپ په قضیه پوه شي.
The press and the American people
د کمپاینونو په دې موسم کې رسنۍ او د امریکا ولس حق لري چې پوښي د دې قضیه شواهد څه دي. لدې چې دا قضیه محفوظ نه ده نو موږ مخالفت کوو.
د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال مایک پنس نه چې د هم ځان ټاکنو ته نومولې غوښتل شوی چې په دې قضیه کې د شاهد په توګه راڅرګند شي. پنس د سی ان ان شبکې ته هغه دلایل روښانه کړي چې لمخې د 2020 کال د ټاکنو د پایلو د بدلولو په اړه د ټرمپ د وکیلانو غوښتنې رد کړې دي.
نو وایس پرزیدنت اني وان پرسن
د ولسمشر هیڅ کوم رسیال او یا بل څوک باید هیڅ کله حق نه لري چې د امریکا ولسمشر وټاکي. د ولسمشر ټاکنه یوازې او یوازې د امریکا په ولس پورې اړه لري.
د ټرمپ د حقوقي ننګونو په اړه نړیوال خبرګون ورورو راڅرګندېږي. د واشنگتن پوهنتون د سیاسي علومو استاد جیمس لانګ وایي چې یو شمېر هیوادونو په دې اړه چوپتیا غوره کړې.
Some leaders in specific countries
په ځینو مشخصو هیوادونو کې رهبرانو د ټرمپ د چلند په اړه ناسم پیغام منلې دی. اوس مهال هغوی ځیرک دي چې چوپتیا غوره کړي او پرېږدي چې دا بهیر بشپړ شي، ځکه هغوی اوس هم له امریکا سره د سالمو یا رغنده ډیپلوماتیکو اړیکو لرلو ته دوام ورکوي.
د هاورد پوهنتون د کینیډي پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد کاترین سیکینګ په دې باور ده چې ښایي بهرنیان له دې کابله ستړي شوي وي او یا ګمان کوي چې دا دومره اهمیت نه لري. خو د ټرمپ وروستۍ محاکمه باید جدي وګڼل شي.
که ولسواکی نوی او یا کمزوری وی بشری حقونه خطر سره مخامخ کیږي، ځکه نو زه ګومان کوم چې کدا قضیه په امریکا کې په سم توګه وڅېړل شي نو نور هیوادونه به ورته توجه وکړي.
د مرمن سیکینګ په اند دا مسله په یوه داسې بیلګې بدلېدای شي چې وخی امریکا د قانون په مټ خپل ستونزې حلولای شي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر 18 پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسی سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیو لاستانګزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنټیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفاع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولېږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ یې د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دوه لوري د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبري کړي او د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري او پیاوړتیا په دې سیمه کې د شتننګونو د لمنځوړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپل وروستیو سفرونو په اړه ویلي، منځني ختیځ ته دغه سفرونو ماته له خپل شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې، زه یو ځل بیا په سندیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د پنځمې سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري، د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او یو ویشت دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس بل اسمت څاروان نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي، په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیب شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2021 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک اکشو. خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو دو کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو درو اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او لډاره پټتي. د خبرونې د لیکوال په وینا، طالبانو هر چاته اجازه ورکړي چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست په هنتون د حقوقو د یو استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2022 د جولای په 15 په خوست کې خپل کور راوېست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځلې وروستی ځل و. په سبا یې د مړې په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 لري وموندل شو. خبرونې ته یو شمېر امریکایي څارنوالانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان څارنوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي و چې څارنوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي، او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني څارنوالان له خطر سره مخامخ دي، غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونې بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2 کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې، او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي، پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12 په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په برید کې 3 خبریالان ووژل شول او 13 ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي، په مجموع کې د طالبانو په 2 دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې 3 رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په ځینو هیوادونو کې تودې هوا ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. دا هم په دې باب راپور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا، د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په هیوادونو کې 480 میلیونه ماشومان چې 6.5 کېږي، د کال 3 ورځې د تودوخې له 15 درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 23 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخه د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سخت ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکو جلیل وایي د سږنی کال سخت ګرمۍ وراره ناروغه کړي دي. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظم برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برق در کابل هم خیلی کم است.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوی خو خلک اقتصادي توان نه لري، خپل ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي، دا یو جدي اندېښنه ده. د بیلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې اته میاشتې عمر لري، په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو، هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوی.
ګرمي هواست.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل سخت ګرمي زغمي.
شدت ګرمي
اوازه سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زنه په هیګم چې ولې خونځي رخصت نشول، زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه، د ګرمۍ لامل می خونځي ته ونه لیکل.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د
نوزېږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ دی تر یو کال، دوه کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي، او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وزي، او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي، د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړ چې خلک باید ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو لامل د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه، او دوی ویلي چې د ګرمۍ ملې ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. د مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت واسقه او سوالې د پټنې د کلیم دمو مشرانو جو احترامانه غوښتنه ده. د مو ګډ رادیو کې هر و خبره در رادیو ډیر تعقیبوم، خبرې اوروم. نور ولایتو کې ډیر ښه کارونه روان دي. هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ دي، سرحدي ولسوالۍ دي، له پاکستان سره بارډر لري، کمردین بارډر ولاکم، یا سړک دي، سړک پوړی وي، یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې. کلی توجه اوسي د خواته ډیر بخي وي. د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نسته، او د سرحدي ولسوالۍ ته خو بالکل نسته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې لې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب وو، خدمت یې روان کړی وو مرکز کې. دامی احترامانه گفتنه ده لمشهران و جخ سلی توجه و که داری مقسیمات سری عدیس چی می دی غرانه سایی دی نپوزیات لری تر او سپوری بدا دروز سلور و لسوالی وکی دا خادیه نست سی و کارا پیکسی ضرور کارمی بازار ترازو یو نیم ساعت لاره ده بیاله پیسیو جل چاسر خبره کول مو خیر یوسی تاسو هم خیر یوسی چې دا پیغام نشر کړو. مشرانو زمون دغه ترمانه غوښتنه ده چې لیک توجه وکړي. د مو ولسوالۍ وخت پکتیکا ولایت په شامن وړ مو یوازې خاطر بیا د بیخ پاتو ولسوالۍ دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کړی وس دې چې باج پروژې په مخ بیا یې اندې هغه ډیر دوام نه لري. باید بندونه کوچنی بندونه چې دي چې تړلې هغه شیل بیرته پسی وړو. دی باید کارونه ډیر پاخو کی سی یو سل کال یو پیړی خو دوام ولري. نو بعضی کارونه چې کوي پیسې ملاکی دي نو پخ کارون دی وکی او د پیسې د راځي نه مصرفې شپاورې بزانی وکی.
تاسو ازادي رادیو ته غوړی چې خبرونه هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا خبريږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نږدې 13 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور لمخې چې په ریلیف ویب ویپاڼې کې پرون سیشن بخپور شوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د راپور لمخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپیته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال څخه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په باسیاین کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه شوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کې چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اجنس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټن توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجنس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې یو څلوېښت پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجنس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجنس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 15 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر څو ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 18مه نیټه کیږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قربانې دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20مه پیل شوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20مه وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب ویدیجو ولایتونو کې د ومن تاریاکو باید چې د پاسه څلور لکه پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر درې لکه واتې فریزان سي او سورې تر څلور لکه شل زره پرې سوداګانې کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان ویدیز ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم به ایران 16 سال شم
کورم په ایران کې دی او شپاره 16 کال کې چې معتاد شوم. په نیمروز کې مې ژوند ډیر په تکلیف تیریږي.
دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، په دې اړه مو د متحدینو د درملنې له متخصص ارواپو متیولا وزیري سره مرکه کړي.
چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د احتیاط له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خځه وهل ټکول یې په چړو په سیخانو وهل له سختو وهل او سکنجو له امله ښځم په نشو سره اخته
سو. او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلی ده وهل سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چند
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3,00,000 پاکستانۍ کلداري وه، خو سږ کال نږدې 4,00,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر 3,00,000 واټیا پرې ځان سي او سوري تر 4,00,000 شل زره پرې سوداګان کیږي او 20 ساپی غواړي په 4,50,000 زره. د شپشنه مېله تر 3,00,000 شپېته سره تراتیا پرې سوداګان کیږي د تور مال او هغه ژر ته چکار کوي هغه 4,00,000 تر 15 پرې دای سوداګان کیږي د شپشته په مېله کې.
پروسه ښکار د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګریشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3,50,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تخوا د کوکنارو د کښت منع کولو رئیس 12 میاشتې تیریږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کیږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد آزادانه او ښکاره خرڅیږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100,000 هکتارو څخه تر 100,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 10 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4,50,000 ساپي بیا کمیشنه غواړه مار سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي، دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوال بازارونو ته د افغانستان د تریاکو لیږل بند سي، ځکه چې په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشلل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې دربلنه سوي وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانیدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشلل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به پدې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېخ کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی او 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي، کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ راټول کړي کیمپ ته مو وړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راوځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بیرته معتاد کېږي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به د معتادینو د درملنې زر بستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوي معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز معتادین چې په ډېره لوړه سطح معتادین درلودله، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل، نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,600 کسان موږ ته تداوی لپاره استولي دي او نور هم دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دوه مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر او مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي، چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دغه مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او در ارواپوهنې څومره جلسو ته دوی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دوی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 نه تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیل کړې ده، نور کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ونه لري سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښت زیات ده هغه چل فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم مواد ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لري. د هغه اختلال څخه کتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر له خوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع له خوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته د مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیورتیا محلی که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم لوی جلسی نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي ځکه چې یو ډول رازداری هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض روغتون کې بستر اوسیږي کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهی پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وشي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څړه ول ستونزو سره مخ شوي دي، دا په خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه په اول کې ډیر خزم برابر سیدې دوه ورونه وله بیا د نشې شروع په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په نشې شان برابر وي او بیا گزاره فقط لمه یک شمه لا کلی دی ما په پر وړه دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوټه ورلو د ویلو دا مان دی ولې په شکل می په کوټه تلاشه وکړي ذکر پیداسو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد کرم بارې کم په تاسو بد ماشیر سره وخت خزه وهل تکوله په چړو په شخانه وهل لسختو وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره خلاص د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو تکلیفونه وکړو ځکه چې قوت وس په کور ولاړ د خپل کور مغابت بیا زاره دي د حالت رسول د سیمه دي خلکو د کری د خلکو تر پام داسې بد راغلي دي چې بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کور لمخې نه پرې دي په باغ کې نه پرې دي کوم شانه لسنګ نه پرې ځکه چې دی په ټول کلی ومنځ کې دای مات هم دي چې غلې دي مطلق غلې دي لمو یو خاطر بل کړی دی شمشان را وړي دي په دې کور کې بیا په بس لري خرڅ کړی دي بس کله د شمشان والا دای ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ د سیکرار وکړ ما په پانه خرڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسل روپی راکولې ما به خلکو شمشان تر اغلا کولې ما پر د خرڅولې 500 ټولکو کالدارو د دې په کلم خرڅ کړی دي ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او نسمکی مو پر اده کې دي ځکه چې څونه دي دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي پر یو ګوبوله کې شمه شو یو مر کړی دي په 15 بار بوټ یو مر کړی دي تل تک نه لري نالي نه لري د دې چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کټخ کې وکړه د دې نه لري مطلق یو خونه دا کمبلم نه څکړه د سیمې خلک خو دې جې تر سوالي دي چې غل دې روینانو دا یو روینې نه د ماده وکړه ته کړی ده هر کله لاس 15 لاس 2 لاس 5 2 3 د روینان هر کله لري دا په ایران کې بجنه شوخت سیوی دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوی ځوانان شپږ و پخته کړی دي د ډیر کاردار کم و شي دي د خپل نشي مشان خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مالې یو تر وړ یو چا به د کور کې شمه شو تر اغلا کړی وو چا به یو ما ګو تر اغلا کړو چا به کور لاندې اغلا کړی وو دا د ټول شان جن تر وړ د جن اخته په دې رو په مقابل درو یو نو کې بیا چې کله د کلی خلک و درې دوه پر دې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته به د پرتی خلک نه راولې دلته به شهر په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت وروسته د روغتیاي مرکزونه نشته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیسو څخه په لشه یې نشته دلته وسه باندې کړی و د دې پرې خوش په تاوی نه پرو بیرته ترغب چې به تر سول حکومت هم دا خواهش ته چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، زادې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکی له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډری شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګې واوغانې مې شیدې پسې شو ورته واخلم.
شکر ځوانې ولاشه کار وکړه یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې کار خو مې ولاکه له لاسه کېږي او پوره م ولاکه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
همدا خپلې شیدې ورکړه که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی. بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې،
خیر
جوړې؟ راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، سال دې دی، خیر جوړه یې؟
شکر تاسې خیر
یاست. دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
ای خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، د لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کوچې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلی ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه راویې لږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلی یې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم. له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بی شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایه، دا زما د بې غیرته مېړه له لاسه اوزر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com